درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار و به جديد او صدې رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. هند جمعه په ورځ افغانستان ته درې اویاټنه درمل، واکسینونه او بشري مرستې ولېږلې. هند هم مرسته څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته واستوله چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په 15 ورځني سفر هند ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ اړیکو خبرې وکړې. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له لوري درې اویاټنه درمل او بشري مرسته د جمعې پر ورځ کابل ته ورسېده. له دې جلا د هند ان ډي ټي وي پرون راپور ورکړ چې د افغانستان او هند درمل جوړونکو شرکتونو د 100 ملیون ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د روفی انټرنیشنل ګروپ او د هند د زیدوف لایف ساینس شرکت ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې پر اساس هندي لوری به افغانستان ته د درملو د صادرولو ترڅنګ په افغانستان کې دایمي دفتر پرانیزي او هلته به درمل تولیدوي. پاکستان د جمعې په ورځ ویل چې له افغانستان سره اوربند نه ټینګیږي ځکه چې د ترهګرو ډلو بریدونه په پاکستان کې لا هم روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اوربند د دودیز پوځي اوربند په معنا نه و، بلکې هدف یې دا و چې د پاکستان دننه د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. د زیاته کړه له دې اوربند وروسته هم لوی تروریستي بریدونه شوي دي. د دې معنا دا ده چې اوربند نه دی ټینګ شوی ځکه د اوربند موخه دا وه چې د ټي ټي پي او هغو افغان اتباعو بریدونه ودرول شي چې له افغان خاورې څخه د پاکستان دننه بریدونه ترسره کوي. اندرابی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان پر درو ولایتونو خوست، کونړ او پکتیکا په بمباری کې د 9 ماشومانو په ګډون تر 10 ډیر کسان ووژل شول. د طالبانو حکومت دا بمباری د پاکستان کار وبالا او ویل چې په مناسب وخت کې به مناسب ځواب ورکړي، خو پاکستان وویل چې دوی بمباری نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اندرابی هم دا راز ویل چې اسلام آباد د وروستیو تروریستي پیښو په رڼا کې په ځانګړي ډول په پلازمینه اسلام آباد او نورو برخو کې د اوربند ته ډېره هیله نه لري. د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو څارنوالي جینین پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد 2 سرتیري په ډزو ویشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې د قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکستریم او تلرویشت کلن اندرو وولف د چهارشنبه د ماسپښین له ډزو وروسته په بحراني حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړی چې بیکستریم سا ورکړی ده. پیرو وویل د لکنوال پر ضد اوس شپږ نور تورونه لګول شوي چې یوې د لومړۍ درجې د یعنې قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دو نور په قصدی ډول وژونکي حمله ده. او د سوریې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرایلی پوست په تازه برید کې د دې هیواد په جنوب کې 14 کسان وژل شوي او 24 ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې شپږ اسرایلی سرتیري هم سخت ټپیان شوي دي. اسرایلی پوست د جمعې په ورځ وویل چې د سوریې په جنوب کې د باید جان په کلي کې د عملیاتو مخه د یوې ملیشي ډلې د غړیو نیول وو. زموږ شخص له آزادی رادیو اوري
افغان داسې نه دی افغانانو کې په مختلف خلک ویل ټول خدا سم نه دی چې تشویش خو زکه چې دوه ورځ د پروسه
د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو له برید وروسته امریکا د یو شمیر هیوادونو د گرین کارت لرونکو په اړه څېړنې کوي، خو ځینې افغانان اندېښنه لري. پاکستان په امریکا او تاجکستان کې حمله د افغانستان لخواوري د ترهګرو لکار اخیستو سره غوټه وبللې. پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا پارک ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته دیپورت کړي دي. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سیمنټو بیا لوړه شوه.
ولی د خلکو تقاضا نه پوره کړي، نو په دې ورځو کې سمټ بیان چې مخکې و یغې نجیک شوی دی.
په خوست کې د غنیو کښ شنه نتیجه ورکړي کربنګر وایي
د دلته کا کارخانه جوړه شي مونږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنیو ابوري ته آماده دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت یو بار بیا ویلی چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یو جدي اندیشنه بدله شوې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان د واشنگتن پیشي او همداراس په تاجکستان کې د چینی اتباعو وژل کېدو ته په اشاره ویلي د هغو ترهګرو ډلو د عاملانو ملاتړ کوونکو ورته د اسانتیا برابرونکو او تمویلونکو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مشخص او د تایید وړ اقدامات د دې مخ په زیاتیدونکو غواشته بختوی یوازینی لار ده. د دې موضوع جزئیات
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې ترسره شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپلې ونیسې خبرې ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
دا افغانستان لخواوري د ترهګور عناصر لخوا بیا به استفاده او د طالبانو حکومت تر ملاتړ لاندې دا غوي دوامدار حضور یو داسې موضوع ده چې د سیمې او د نړیوالې ټولنې لپاره یې د اندېښنه راوړي. دا هغو کسانو پر ضد چې د افغانستان لخواوري د فعال او ترهګور ډلو عاملین ملاتړ کوونکي ورته اسانتیاوي برابرونکي او تمویلونکي دي عملی او د باور وړ اقدامات د دې مخ په زیاتیدونکو ګواښ ته مخنیوي یوازینی لار ده.
که څه هم د طالبان حکومت روسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څیړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر په 26مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یوه اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکي بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د دې لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هیوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. دا ښکاري چې دوی په خپل په ترورونو کې لاس لري یا نور ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
د یادونه ده چې اسلام آباد په وار وار دا کړی چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډیره یې د افغانستان له خاورې پلانې کې او یا رهبری کېږي. هغه دا چې طالبانو تل رد کړي د پاکستان سربیره د سیمې او شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هیواد خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
لبل خوا پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې ټول نیول شوی افغانان افغانستان ته ډیپورت کړی دي. پاکستانی پولیسو د سه شنبه په سهار 1 بجې د نومبر په 15مه په ارجنټینا پارک هغه ځای چې افغان کډوالو په خیمو کې په کیاړه ولي وو چاپه ووهله او ډیری یې ونیول او حاجي کمپ ته یې ولیږدول. د دغو افغان کډوالو په ډله کې د بشري حقونو مدافعان، د ښځو د حقونو فعالان، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي هم شامل وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخوانیو پوځیانو دی چې د سه شنبې په سهار د نومبر په 15مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو له یوې ډلې سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه ازادي راډیو ته وویل دی د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستانه وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شخص خودی ما هم تمره په ملاقات کې شوم، جان ما خطر د کوب د جای نامعلوم زندگی میکنم.
زه خپل د خپل کورنۍ سره راټی پورت شوم، زموږ ژوند له خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو، خو یونیسیار او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لډلې بل استل سوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سی وای چې په حاجی کم کې لډی رستونز سره مخ سوی او اوس په افغانستان کې د وی ملګری په کور کې په خورا بد شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که اولادای ما خودم آتش انگشت نبودیم، رو هم با گشنگی بسر کردیم.
لیوی ورزی زیاد وقت زه و ماشومان می وگی تگی پادی و روز تا چه دلت افغانستان تراخلو نمو دو تلو زای درلود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم مو سر را دی بود شویده کورانه نشتا دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دا انجلی مو زن سر را وستل دا چه زوان انجلی و ویریده چه وازی پادی شی.
یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتېدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څلرو. در په دره یو ځوان ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول یې افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي ادا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوي او پاکستاني پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې له ځان سره یو سي. له ارجنټینا پارک افغانستان ته ایستل شوی مدني فعال دیبا فرهمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک نیول شوی وو له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې وې چې افغانستان ته ایستل شوی دي. د سه شنبه په سهار وختي شاوخوا 1 بجې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوال ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډیر بد حالت کې حاجي کم ته لیږدولې دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنیو 4 میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزې د نشتوالي او د کورونو د مالکینو د اجازه نه ورکولو له امله له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک کې پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپله تر خیمو لاندې شپې ورځې تېرولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د امریکا حکومت اعلان کړی چې د یو شمیر هیوادونو وګړو ته د ورکړل شویو گرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې د یوې نوې امنیتي تګلارې د پلي کولو په اعلانولو سره دا هم ویلي چې د ټولو حقوق افغانانو د کیسونو د پروسس بهیر یې ځنډولی چې د بیا میشتېدنې کډوالۍ پروګرام کې شامل و. د امریکا ولسمشر تازه دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له درېمې نړۍ د ټولو وګړو کډوالۍ په دایمي ډول ودروي. جزئیات په دې راپور کې.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط دی. ازادي راډیو ته وویل
ته بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخته زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپله د کډوالو د زیانګړېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغان داسې نه دی افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې هم نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دې دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي بی. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کې زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه ویدرونه، دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د سب په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې دیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
موږ د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دادی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به له دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکر گزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوه ټپي سویو غړو یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل سوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې سوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړې لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول سوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دی را دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې کاروانګر وایي چې سشکال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچيري په داخل کې د بوري او غوړي تولیدي فابریکې جوړ شي، نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه لا ډېره شي. لبلې خو د خوست کرنې ریاست مسؤلان د غنیو حاصلات شبولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپل برخه کې به له هغوی سره مرستي وکوي. نور حل د نجیب الله الخیل پر راپور کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچېرې اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو غني کړلي مشال راډیو ته وویل:
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بوره دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي. نو موږ به دین خلاصو چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو، موږ به پخپله په کور دینه نه براول رو، ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا خو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځم چې یو جره من ځکه پلي کوم چې کله زه وپیږم چې دلته موږ ته یو څه لوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوه جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي، خو کچېرې کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د ته به یې پام ډیر کړي. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپلو ځمکو غني کړلي وایي:
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت به وي، په صحیح ریټ په ملاوېږي صفا سترا.
موږ غوړو چې مقصد کنه دی چې ځوانو ته لس کې څه جوړه کړي، اندایا جوړه کړي، بل به د خالق مصروفه شي په د مینځکو کې. نن سبا زمیندارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنۍ دی ته کنه پرزونه بای لوړې شي، بلکل ته کنه دی کنه بیا پیکر کړي چې والا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه، بلکل ته بیا دی زړه نه ښه کوي چې دی کنه زمیندارۍ ته مخه وکړي.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکټاره ځمکې ګنې کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چیرې فابریکې جوړې شي د ګنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګنی ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي. او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د برې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره ګنی چې هغه د برې په افریقا هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالې له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندېدو سره د سیمنټو بیې لوړې شوې دي. دوی شکایت لري چې له دې عمله کارونه ټکنی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیریت پلاوي غړی خانجان علي کوزای وایي سیمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندېدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوي دي. کابل کې د ودانیز شرکت مسؤول چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. همدا دلیل د تورخم لارې بندیدل دي. مختنه زیاته ده. مخکې به موږ ایرانی سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانیز شرکت مسؤول شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ایران شرکتونه راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بای نه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزي، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې دا تقریبا ورس کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخليدل. او اوس چې دا سیمنټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر ټنه سیمنټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې دا د بازار د ارزه او تقاضا د اصولو په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډیره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې. فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې دا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د مهال له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسوه افغانۍ ته یو خلته رسېدلې و، اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه پخوا هم سیمنټ راوړل، اوس لږ ډېر راوړو. د تاجکستان نه هم راوړو، 1200 ټنه د ورځې هلته راځي. اوس نوي ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نخې بیرته نورمال شوه دی، اما تر اوسه پورې بیرته خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوارم چې بیرته نورمال شي.
ښاغلی الکوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-3 سوه ټونه سمنټ تولیدیږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 6-7 زره ټونه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.